گرانو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو اسمت څاروان یم د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو خو لومړی خبرونه واورئ د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یوه بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامل دي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتو د دفتر او چار د عملیاتي څنګه مشر ایدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د بشري ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بللې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستان د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ ډېر شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وایي افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغې په دې اړه خبرې کولې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستول شي. پرون یکشنبې میرمن فایزر له بل ام سونتانګ ورسپانې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سختریزو اسلام پالو ایستل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې د بهرنیو اتباعو د شمیر په اړه خبرې شي ناسمه او له مبالغې ډک دي. هغه نن پر خپل اکسپانه کښلي د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقي بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یوه مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. په ایران کې په وروستیو کې د افغان کډوالو خلاف پارونکي اقدامات ډېر شوي او په ځلونو د هغو د استوګنې پر سیمو بریدونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران د اسلامي جمهوریت په بلنه تهران ته تللی دی. د مولوی عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. په جرمنی کې د لمریزي او هایدروجنی انرژي چړنیز مرکز په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د تیر کال د وړم کال پرتله برېښنایي موټر روشمیر 50% زیات شوی دی. دغه راپور چې د جولای په 28مه نیټه د دې چړنیز موسسې په پاڼه کې خپور شو زیاتوي چې تیر کال د نړۍ په سړکونو کې 240 میلیونه برقي موټرونه فعال و چې تر نیمایي ډېر په چین کې دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. زیړی یا هپاتایتس یو ډول وژن کې ویروسی ناروغي ده چې په افغانستان کې هم پیښې د پام وړ زیات دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د زیړی 15,000 پیښې ثبت کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 150 ثانیو کې یو کس د همدې زیړی له کبله ناروغۍ باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زیړی ولې خطرناکه ناروغي ده؟ کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده؟ نښې نښانې څه دي او د درملنې لارې چارې څه کېدلی شي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، دوه نړیوال شمیرې دي چې که تاسو د اړیکې لګښت وس ورته نه لرئ کولای سئ موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. 00420212501 بل شمیره ده 00420212501. د واتس اپ شمیره هم ده که چیرته با ثبات انټرنیټ لرئ زموږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسئ 00 2 3 1 1. اوریدونکو مخکې دې چې بحث پایل کو تاسو پوښتنې وکئ او ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي، راځئ چې د زیړی پاړه باندې چې نن د عامه پوهاوی نړیواله ورځ ده یو چمتو کړي راپور ته پام وکړو. کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 1.5 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدلی. اول خارښت توخه، بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګي می زیړې شي. خلکو راتوي وعده دي زیړې ده. بس
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو 20 کلن عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې لاس کلونو راهیسه په زیړی اخته شوی.
اوس مسترګ می زیړې دي، غوښه می تور غونې والی، ټول بدن می خارښ کوي. یاره تل حال خص د تل حال، یعنی زه هیڅ شی نه سم کولای، نه چې بس پوتی ما غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي، وړه می پړکیږي.
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 اومده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیواله ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1 میلیون کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 480,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاتې 340,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 26,000 افغانان تیرو 2 کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پرې اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی، یعنی د سپین او تور زیړی باندې عامه او نظر نور ته خطرناک دي.
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل، بیا ته هم نشول دغه ځان بیا د ښولم بیا راولم. دا ته کابل کې یو ملا و غته ورغلم دغه باندې مې توغیزین او لګی یونانی دا وای راکړه.
د میدان وردګو د جګټو ولسوالۍ اوسیدونکو 45 کلن عبد القهار ل 1.5 کلن راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي د موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړي، خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبد القهار وایي خپل به وازله دی او انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
نه اوس په دې شپخانه کې په کړه کومه داو ګولې نشته دي. هغه کله چې داو خلاص شي بیا دی بیچارهان څه نشي کولای. نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دی اقتصادي وضع مې بيخي خرابه ده.
عبد القهار زیاتوي په سیرا کې لورای د تور زیړی نه خنشته، خو په خبره یې زیګر یې ورسوله ولای دی.
نور خدا سینې خانه زمه وینم نه مستر کې دیری دی او نه مې کومبل تاسو په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو ته زای پای کوم نه شم دې دلای مو ماته چې کاور کې ماینه تو کل چې کاور کې ماته ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دې لکه د ورک په رګمال باندې وای.
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړزې ته غوړه کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هرو 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغۍ له کبله مري او په وینا یې د دغه ناروغۍ د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغیو متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي، خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوی چې شخص مصاب کړی وي کچیر دی پاملرنه ورته ونه کی، یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې ترڅنګ د هغه بوبېړې او اختلاطات لامل کې دای شي دغه مرغان چې په ځړې باندې اخته دي چې خپل ژوند لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې دې هغه زیړای چې لري ک هر ډول وی پاوام اصطلاح ک تور زیړای وی یا سپین زیړا یا زیړ زیړای ک چیر دې پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دای کیږي هیڅ ډول مشکل دې روغتیا صحت نشته.
د زیړی یو شمیر پیخې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پیچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې د زیړي په اړه خبرې کوو. د زیړي یا په مجموع کې د هیپاتایټس نړیواله ورځ د جولای په 28 لمانځل کیږي. له موږ سره د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینوار استډیو سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل کې د خبرونه په دې سره تاسو پایل کې چې زیړی څه ډول ناروغي ده او ولې د زیړی په نوم باندې مشهوره شوی په افغانستان کې. ډاکټر صاحب فکر کوم تاسو غږ سم نه دی. ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب شینواری سره اړیکه ټینګه کړو. او اوریدونکو، د جولای 28 هر کال په نړۍ کې د هیپاتایټس یا زیړی د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. البته سږ کال د روغتیا نړیوال سازمان دې ورځې ته اوس د اقدام وخت دی شعار ځانګړی کړی دی. دغه سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې لا هم زیړی له خلکو قرباني اخلي او هر کال څه باندې 1.3 میلیونه کسان په زیړی ناروغۍ باندې مړه کیږي. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو. مخکې تر دې ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو، د دوی پوښتنې به ځان سره واخلو، د دوی نظرونه به واورو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د اوریدونکو فکر کوم سټوډیو سره له واتساپ له لارې وصل دی او به ګورو چې غږ راځي کنه. از موږ غواړئ مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. د اوریدونکو اړیکه هم پرې ده. اوریدونکو په دې لاره چې اړیکه ونیسي نو ځان سم ځای انتخاب کړئ ځان لپاره، تر څو مو اړیکه موږ ته سمه وصل شي او غږ مو واورېدلی شو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د زیړي په اړه خبرې کوو. د انتانی او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استډیو ته وصل دی، خو ټلیفوني اړیکه کې تخنیکی ستونزې دي. هڅه کوو چې دغه ستونزې هوارې شي او وکولی سو د ډاکټر صاحب غږ واورو. زیړی لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده په افغانستان کې عام دی. تقریبا 6000 پیښې په تیرو دوه کلونو کې رامنځته شوې دي او د مرګ ژوبلې کچه هم ډیره ده. اوریدونکو یې وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. خدای دې اوریدونکو هم فکر کوم انټرنیټ کمزورې دی. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ په دې لږ غږ مو واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي، کوم ځای نه مالی کني ولې او د موضوع په اړه څه وایي؟ اړیکې له بدمرغه چې پریش ول نه اوریدونکو اړیکې او د غراز ټلیفوني اړیکه او واتس اپ اړیکه ملګرتیا نه کوي. تر اوسه هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کو. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. په دغه پروګرام کې نن په هیپاتایټس یا زیړی باندې خبرې کوو. هیپاتایټس یا زیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده. 15 باندې لري A B C D او E په افغانستان کې، البته په ټوله نړۍ کې د A او B او C باندې عام دي. تر ټولو خطرناک بیا د روغتیا پالانو په وینا هیپاتایټس B یا تور زیړی دی. تور زیړی نخې نخانی هم لزان سره لري، خو تر ډیره نخې نخانی د انسان ته بدن د نه معلومیږي. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب شینواری استډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، به دیل چې غاغ مدازل سم راسي. فقط پایل کې ما دا پوښتنه کوله چې زیړی ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي، دغه ناروغي ولې د زیړی په نوم یادیږي؟ ډاکټر صاحب ما غاغوري فکر کوم ډاکټر صاحب ما غاغ ناوري یا د ډاکټر صاحب غاغ موږ ناورو. نو پر حال ز هله لرم چې ډاکټر صاحب کومبل موبایل ټلیفون لري لغه سره اړیکه ونیول سي یا دا چې زموږ استډیو کې څه ټکنیکی ستونزه ده پر حال هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو د روغتیا نړیوال سازمان د زیړی په اړه اندېښنه لري وایي زیړی یو وژونکې ناروغي ده که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې تر 2030 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د زیړی ریښې وچې کړي او دغه ناروغي به له منځه یوسي خود روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه اقدام او دغه هدف ته رسیدل په دې پورې تړلی چې نړۍ یا هیوادونه څومره په دې برخه کې کوټلي او جدي ګامونه اخلي د زیړی د درملنې لپاره هم تر ډیره روغتیا پالان د شخصي احتیاطي تدابیرو یادونه کوي او دغه راز وایي چې هر انسان باید درې دوزه واکسین ترلاسه کړي درې دوزه واکسینې کوشي او انسان خپل احتیاطي تدابیر ونیسي نو په زیړی په اسانه نه اخته کیږي او که چیرته اخته کیږي هم اوریدونکو یو د پام وړ مسله دا ده چې که چیرته په لومړیو میاشتو کې یا په لومړیو اونیو کې یو کس په ځان پوه شي چې زیړی لري او درملنې پیل کړي نو درملنې اسانه د نظر دی ته چې اوږدمهاله شي اوریدونکو یې راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري
خیر سر ډاکټر صاحب ته سلام سي په خیر اخیرات
و ډیره مننه سلامات اوسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن په زیړی باندې خبرې کوو تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه وایي
د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې د موضوع په اړه دا دي چې زیړی دلته ډیر سوي دي زما یو کوچنی ورور نیولې دي نو ډیر تک ژر دی او دا سترګې او خوراک نه کوي ډاکټر صاحب سره مې پوښتنه دا وه چې لامی وسور سره وکړو
خا د څومره وخت تاسو دغه کوچنی ورور او څومره وخت کیږي چې په زیړی باندې اخته شوی
تقریبا درې او چې کیږي چې دا سی دا اراز ولای مشکر سوي دي چې د مخ ژړ دی او سترګې ژړې دي د ناس څخه فازابې داس
خا درې او سنې څومره ده
سنې تقریبا د اتو کالو دی
خاده اتو کالو او دا مهال تاسو ورته دارو درمل شروع کړی دی لال تل محلي روختون یا محلي کلینیک نه مورته دارو درمل اخیستی دی
او شخصي ډاکټر ته مو بوتلې هغه درمل ورکړل
خا خا بس تاسو خبرونه ته غواګ سې حتما به ډاکټر صاحب چې اوسه اړیکه کې یو څه ټکنیکی ستونزه ده چې اړیکه ټینګ شي حتما به تاسو ته معلومات درکې ډاکټر صاحب را سره اوسئ موږ هڅه کوو چې چیرته امکان وي له واتس اپ نه ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکو بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی له دې سره به خبري وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري
خدا پاک دی مان قبول کړه لودین صاحب محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي روغ جوړ به صاحب له هدا تل د هلمند ولایت سره
او اتل صاحب ستړي مشي مننه چې اړیکه مونې ولې د حتمان تاسو هم د جیړي پاړه پښتنه لری د جیړي پاړه نظر لری ځکه دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه او په یو راپور کې مهم واوریدل عامه ده د کال څباندې 2 میلیونه کسان په اخته کیږي او دا مهال په ټوله نړۍ کې څباندې 3500 کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي تاسو البته درې لکه 50 زره کسان پی اخته دي تاسو څه وایي هلمند کې دغه ناروغي شته خلک په اړه معلومات لري
قربان سم محترم لودین صاحب ډیر شایسته موضوع مټاکلې د خدای پاک مقدر مقام شمول لودین صاحب محترم د خپل ولس پر خدمت کړې مرساس منندوی البته تاسو پر ور لودین صاحب محترم نو خبر به چې بالکل په هلمند ولایت کې د جوړې مرګ چې د محترم لودین صاحب د اسلام د ځای د خصوص په شان کې بل خبر د محترم لودین صاحب مخکې د جوړم پرځو
واه او خپل مثال د خبرې تازه وزیر ژوند کې د څوک بیا خبرې وکړم اتل سې کله ځای بدل کې تاسو غواک متاسفانه لرزان راځي سم نه سي کې چې چیرته لږ ځای بدل کې او وکول سو چې د واتس اپ اړیکې مو لږ ځای سم کو نو غواک به وزیر سمې ربانیو کې اوس ادامه ورکې په دې لږ غواک مدازل سم سي اوس مو غواک سو یو څه گزاره کې مې ربانی
نو ما د تور مسلم الدین صاحب چې په لور کې نور ولاتو په سر د جړی مرزي به اندازې زیاته ده خصوصا په هغه ماشومان کې محترم لودین صاحب چې تازه وژړول یو شات جړی دی یو ټول جړی دی دغه د جړی مرزي چې د اکثره په ماشومان کې په دا روښتونو کې مزوینو محترم لودین صاحب ماشومان ډیر تاسو وی دي نو زما د ډاکټر صاحب سم دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا څه وایي چې دا ماشومان د پخوا په پرتله زیات مثال د جړې په مرضی اخته کیږي او بل د تور جړې څومره مثال د خبرې لودین صاحب مر په افغانستان کې امکانات ساتي مثال د خبرې یو څوک په تور جړې اخته وي امکانات څومره د دې ساتي د تور جړې ریجوسي
کور ودان اتل سب سلامات سی خبرونه ووري حتمان به جواب تر لاسه کړي لنی کمرغه چې ډاکټر سب شنوار استډیو سره وصل شوی ډاکټر سب ستړي مشي سوای اوریدونکو ته د زیړی د ناروغي په ارتباط
ډیر مننه د دې سره سلامونه تاسو محترم او کارانو تاسو د رادیو د لارې خپل ټول هیوادوالو ته ډیر بخښنه سره چې ټلیفون ستونزه موجوده و او رابطه کته کېدله خوش شې رابطه مو شله تر ټول هیوادوالو ته ول زیړی په حق لبا نه غواړم چې معلومات ورکړم چې ډېر سوالونه کېدای شي چې موږ اوریدونکو ته هغه واضح شي
مهرباني
نن د جولای 18مه د هپاتایټس نړیوال ورځ ده یعنی د جګر د ناروغۍ نړیوال ورځ ده دا هپاتایټس چې ده د جګر د نس یا د عضو د التهاب ته ویل کېږي چې په دغه عضو کې چې دی هغه کوم التهاب چې رامنځته کېږي د دې سبب دی ته وایي هپاتایټس یا د جګر التهاب دا ناروغي چې دا په بعض انسانانو کې چې دا اصلا نه خلې خانې نه لري نو ځکه اکثره ناروغان نه پويږي چې موږ په ناروغي یخته یو او بعض ناروغان دي چې هغه کې دغه نه خلې خانې په دې کې معلوميږي چې په دغه ناروغي کې د سترګو زیړوالې رامسته کیږي او د پوستکي زیړوالې رامسته کیږي نو په همدې اساس باندې اکثره دغه د زیړی د ناروغي په نوم باندې یادېږي په دې ناروغي کې هم دا رنګه بې اشتهایی کانګې استړیا د ګېډې د ارتسانات نو د وزن زای کې د لږه موجوده په کې چې دا د دې ناروغي اساساتي نه خري چې د دې د وزن اکثره ناروغان په دې تکلیف پیدا کیږي او دوی ډاکټر ته مراجعه کوي خپل هپاتایټس چې دا اطلن په دوه برخو تقسیم شوی ده چې یو انتانی یا میکروبي ده او بل چې دا غیر انتانی ده په انتانی ناروغي کې چې کوم میکروبونه د وزن په ناروغانو کې د هپاتایټس یا د جګر التهاب رامنځته کیږي چې دا په دې کې عمده د غدرې میکروبونه چې هغه پرازیتونه او بکتریاوي او ویروسونه شامل دي نو دا غي پټایټس نومه راتلو سبب کیږي په بکتریاګانو کې مختلفه بکتریاګان شامل دي لکه سلمونیلا یا د محرقې بکتریا برسلوزس یا زمون په عامه لهجه کې چې د حیواني محرقې نوم ورته یادېږي نیسیریا کلیبزیلیا وی کولیرا هغه بکتریاګان دي چې پټایټس سبب کیږي په پرازیتي ناروغیو کې چې د هغه میکروبونه کې چې د پدې کې لشمانیا یا غسالانه چې ورته وي ترپانزوما ملاریا او پروتوزواګان هغه پرازیتونه دي چې د هپاتایټس معمول ډول رامنځته کوي خو په دې کې ډیره مهم ټکی او چې هغه کم اساسي د زیړی ناروغي رامنځته کوي په دې کې دا د هپاتایټس وایرسونه دي چې د هپاتایټس اے دا چې معمولا د زیړ زیړی په نوم باندې یادېږي د هپاتایټس بي دا چې د تور زیړی اصطلاح ورته په عام لهجه کې کاریږي هپاتایټس سي دا چې د اکثرا سپین زیړی اصطلاح ورته په عام لهجه کې کاریږي هپاتایټس دی او هپاتایټس دی دا هغه میکروبونه دي چې د هپاتایټس او د زیړی سبب کیږي که چیرته موږ راشو په غیر میکروبي ناروغیو کې نو په غیر میکروبي ناروغیو کې چې په دې کې هم ډېر مختلف او د دې موجود دي په دې کې په ټول غربي نړۍ کې اکثره مالکو کې چې غیر میکروبي کوم هپاتایټس رامنځته کیږي او د نګردو په پالي سبب کیږي هغه چې اول الکول دي نو هغه کسان بخنه سره هغه کسان چې هغه الکول باندې رږي یا په عمل استلا باندې چې هغه په شراب احتیاط لري په دې کې د دیگر ناروغۍ رامنځته کیږي بعضي ټوکسینونه دي او دواګانې دي چې هغه د وژنه په مستقیم ډول د دیگر د حجراتو د تخریب او د ساختمان د تغییر سبب کیږي رامنځته کیږي همدارنګه غیر الکولیک فټلی ور چې موږ ورته بیا هغه په عمل استلا باندې چې د دیگر غړواله ورته کیږي دا هم د هپاتایټس سبب کیږي او د جګر په منځتللو په طرف باندې وړي او چې په تداوی نشي نو دا د جګر د افات سبب کیږي همدارنګه شکر د وینې لوړ فشار د زړه ناروغي ولې نه مخنیوی
کیږي
نو دا هغه ناروغي دي دا هغه ناروغي دي چې دا هم د جګر د منځتللو او د جګر د تخریبات سبب کیږي بعضې وخت کې چې خپل جګر چې د وجود د غیر نورمال اکثر عمل د وجنه هم د سبب د تخریبات او سبب کیږي چې تو میون دي جنټیکی سببونه دي کیمیک سبب او سببونه دي چې د وجنه رامسته کیږي او بعضی وخت په ماشومانو کې هغه ناروغي چې په مور په افات په میکروبونه اخته زیږي او دا د ناروغي او د هپاتایټس سره د دنیا تر راځي دا هغه سبب دي چې د ډیرو د زیګر د تخریبات او د هپاتایټس سبب کیږي
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ډیر خم په پراخ یا وسیع ډول سره دغه زیړای تشریک مخکې بزو بحث په کوو اوریدونکو مخکې اړیکنی ولې و ډاکټر صاحب کندهار نه وو ورور اړیکنی ولې و دوی ویل چې درې هفته کېږي چې یو کوچنی ورور چې د اتو کلو دی په جړی باندې اخته دی او تشخیص هم سوی وای چې دارو درمل ورته پیل کړی دی او خصوصي لابراتوار کې تشخیص سوی او درملنه روانه ده اما تاسو مشورې ته په تمه وو چې وای ډاکټر صاحب کراته وای چې علامل څه کېدلی سي ځکه وای مخیم جړ سوی سترګې هم جړی سوی دي تاسو مشوره یې غوښته وای څه وکړو
کله چې زیړی رامنځته شي نو زیړی اصلا درې سبب دی یو هغه سبب دی چې دا د ځیګر نه مخکې سبب دی چې دې کې اصلا د وینې زیات تخریب رامنځته کیږي او دغه د وینې زیات تخریب د وجې نه چې کوم زیړی تولیدیږي ځیګر نشي کولای چې ټول په شکل واړي او دا اطراح کړي نو همدې د وجې نه د دې سبب په وینه کې لړیږي او دا د دې د وجې رامنځته کیږي هم دا چې خپل ځیګر په پخته تخته شوی او ځیګر په خپل وظیفه ځای په نیمګړتیا او موجوده دغه نیمګړتیا د وجې نه چلی اروخ چې بده زیګر کې درد نه پوینه کې زیړی اندازې لړیږي چې کله د زیړی اندازې لوړ شو د 2.7 میګرام نه نه په دې حالت کې چې په سترګو کې تظاهر کوي همدارنګه چې څومره دا سویل لړ کېږي په هغه اندازه باندې به د پوستکي او د چل هغه د زیړوالي سبب کېږي د زیړوالي وزياتېږي د درې ملاره چې دا اصلا کوینه کې مشکل نشته زیګرام جوړ دته مشکل نه لري د زیړ نه ورسته چې کم د اطراح لاره ده نو په دې کې به بندش موجود دي چې دې کې زیاتره د تلفیکان یا شری چې او د سنور باز سببونه دي چې د وژنې باز لارې د تخلیه سبب دا بندش موجود دي د بندش نه راوچتګي اوچتګي او په هر صورت باندې دې لپاره لازم معاینات او دغه معاینات چې کله اجرا شي دې سبب معلومیږي او سبب راوي کیږي که چېرته د وینې کې مشکل نو د وینې تداوی لپاره لازم کیږي زیګر د خطر خپل لازم تداوی شروع کیږي او کچیرته زیګر نه ورسته د لارې بندش موجود نه هغه د لپاره خپل لارې تداوی لازم پس اقدامات شروع کیږي چې دا د جرایي د پرچې مربوط ده د جرایي د جراحت سره د رتنی سره مشکل راځي
بله ډاکټر صاحب اتل ورور له هلمند اړیکنی ولې وهغه ویل چې په هلمند کې اکثره واړو ماشومان یا د کم سن کسان په زیړی باندې اخته کیږي وغه هم ویل چې همدغه ژیړ ژیړی یا هغه زیړی چې په جلد کې نه نښانې ښکاری او په سترګو کې نه نښانې ښکاری د دې انګیرنه داسې و چې په هلمند کې واقع دغه ډول پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې خصوصا په ماشومانو کې چې وایي کراکټر سبې د لاملونو په اړه باندې خبرې وکړي
معمولا په ماشومان کې چې ډېر مستقیمي هغه د هپاتایټس کې ورسته د هپاتایټس کې چې موږ ورته ژیړ ژیړی اصطلاح هم ورته کارو منګه پینځنه وا انواو د ویروسي ناروغیو د جوړی لرو چې په دې کې هپاتایټس اے دا هپاتایټس بی دا هپاتایټس سی دا هپاتایټس جی دا هپاتایټس سی دا په دې کې د هپاتایټس اے او هپاتایټس سی چې دا د دې ته په ټپ استلا کې کوم اورل ترانسمیشن د انتقال یعنی دا هغه ناروغي د هغه ویروسونه دي چې دا اصلا په ډکو بولو کې چې دی یو ناروغ شخص څخه چې دا محیط ته راځي چې کله د دې مواد د ناروغ شخص په ستاباني وګو خاکي مواد تکړ شي او دغه ککړ بیا د روغ شخص په خونه خوړل شي نو دا د خپل د لارې انتقال کوي ماشومان اکثرا د ځل چې هنده مراته ماشومان اکثرا چې نه پوهیږي دغه پاکوالی او د کوم شرایط د حفظ الصحې چې دی په اصل دا نه چې مراکول په دې باره کې پوره معلومات نه لري دا هغه سبب دی چې دا هغه علت دی چې د ماشومان اکثر خوراک چې دی هغه په دغه اشیا په دغه ویروس کې دغه کثر خوراک مواد په خوراک سره چې دغه ناروغي د انسان پر روغ انسان انتقالي دی او دغه ناروغي انسان سره چې ناروغ په دغه ناروغي اخته کیږي نو اکثر علت په ماشومان کې چې دغه حفظ الصحې او د پاکوالي د شرایطو نه مراعاتول د وژن رامنځته کیږي نو یان چې په دغه حالات باندې پوهیږي او هغه خپل دغه د پاکوالي حفظ الصحې شرایط مراعات کوي نو دغه ناروغي په لویانو کې ډېر نه لیدل کیږي اکثر د هپاتایټس اے او هپاتایټس سی ناروغان چې دا ماشومان دي چې هغه اصلا د پاکوالي او د حفظ الصحې په اړه کافي معلومات نه لري
بله کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو کولای سي چې اړیکه اونی سي له سټوډیو سره واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي او دغه راز موږ نړیوال شمیره ته اړیکه نشي نیولای یوازې موږ ته لاندې زنګ یا مسکال وکي زموږ تخنیکی همکار به بهتر تاسو سره اړیکه ونی سي د شمیره درته د تماس اعلان ومه د مستقیم تماس شمیره ده 00 24 22 12 15 01 او د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 3 1 1 تر هغه چې اوریدونکي روخیږي ډاکټر صاحب زبده پښتنه هم وکم چې دغه د زیړی ناروغي په اړه باندې داسې ویل کېږي چې په لومړیو ورځو کې تشخیص وسی او درملنه پیل شي نو ډیره خطرناک کېدلی نشي او په اسانه درملنه کېږي. آیا همداسې ده ډاکټر صاحب؟
بلې دقیقا دا یو اسانه زیړی چې کوم انسان دراشي زمونږ په ملک کې همدغه تور زیړی او د زیړ زیړی اصطلاح ډېره کارېږي او دغه ناروغان حد نه زیاتې ډېر زیات هم یو مخ په زیاتوالي باندې روان دي. نو که چېرته یو ناروغ په دغه زیړیو باندې اخته شي سبب چې دی ویروسي ناروغي نو دغه ویروس او دغه ناروغي چې د انسان د یو مدته پورې وخت ورکوي ورته تر څو دغه خپل ځان غم وکړي او دغه تداوي شروع شي. نو په اویلو کې که چېرته تداوي وشي نو دغه سره ناروغي کنټرول شي نو د ناروغ شخص د ځیګر د خرابوالي او څه اندازه مخنیوی به وشي او دغه روان هغه آفتونه چې یو ناروغ ته پیدا کېږي هغه به د منځه لاړ شي او هغې ته به زمینه به د منځه لاړ شي او دغه ناروغان به د دغه راتلونکي کړاوونو څخه په امن کې پاتې شي. نو هر هغه کسان چې هغوی دغه ناروغي لري او په دې کې تشخیص شوې ده نو هغوی دپاره لازمه ده چې ترڅو دغه تداوي وکړي ځکه د اکثره ناروغان چې دي هغوی اصلا د ناروغۍ نښې نه لري او هغوی داسې یو ګمان کوي چې اصلا زه صحتمند یم او زه روغ یم ماته کوم مشکل نشته دی. او څومره چې وخت تېرېږي د وخت په تېرېدو سره په کلونو کلونو سره چې دا اکثره وخت ساینس حتی دا تر 20 کالو پورې انسان ته وخت ورکوي چې دا خپل ځان غم وکړي نو د مدت په تېرېدو سره آسته آسته دغه ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کېږي او بالاخره داسې مرحلې ته دغه ناروغ شخص داخلېږي چې اصلا بیا د تداوي دپاره کومه فایده نه کوي. نو د هر ناروغ شخص لپاره زموږ دا توصیه ده چې څومره چې زر کېږي هغوی دغه وخت فرصت نه استفاده وکړي او د ځان تداوي وکړي ترڅو هغه ناوړه حالتونه چې په آینده کې دغه ناروغي او ناروغ شخص ته پیدا کوي د هغې څخه مخنیوی وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب فکر کوم په همدې لامل یا له همدې کبله چې د انسان په وجود کې دا ویروس ځان پټي امانه کې نښانی نه څرګندوي ورته په انګلیسي کې سایلنس کې سایلنت کیلر یا هم په عامه اصطلاح کې ورته غلی یا پټ وژون کوي وایي یا قاتل خاموش په دری کې ورته وایي. نو ټولې باندې ډاکټر صاحب همداسې دي چې پټ قاتل وي یا پټ وژون کوي او کنه ځینې باندې نښې نښانې لري فقط مخصوصې باندې ځان ښکاره کوي د انسان په وجود کې ځای په ځای کېږي او د ځیګر په تخریباتو پیلوي.
دقیقا دغه اصطلاح ورته کاریږي په ټوله نړۍ په سطحه باندې دغه اصطلاح دې لپاره کاریږي خو ټولې انواع او ټولې نوې د زیړي چې دي هغه په دې اصطلاح سره سمون نه خوري ځکه لکه موږ چې د هغه زیړ جړی د هیپاټایټس کې کوم وایرس چې دی دا د شپږ میاشتو پورې چې دا انسان د 3 لا 6 میاشتو پورې د نه کېږي او آینده کې دا په مزمن یا په ځنډنی شکل په انسان کې نه پاتې کېږي چې انسان د مزدلو سبب شي خو په ډیر کم اندازه په ډیر کم حالاتو کې شدې داسې کېږي چې د ځیګر په مجموعي شکل سره د تخریباتو سبب شي او هغه د ځیګر عدم کفایه یا هغه د مړینې سبب شي. نو دا ډیر کم واقعیت دی. همدارنګه د هیپاټایټس بي وایرس چې دا په تنهایی باندې نشي کولای چې په یو انسان کې ناروغي مستر راوړي دا د هیپاټایټس بي وایرس هغه تور زیړی له ضرورت لري چې هغه په وجود کې داخل شي هغه نرسته د خپل مرض تولیدي. نو دا هم نشي کېدلی دغه هیپاټایټس بي چې دا په انسان کې د خاموش قاتل په صفت پاتې شي. د هیپاټایټس سي وایرس چې دی هغه هم په همدې شکل باندې چې دی د خاموش قاتل په شکل باندې پاتې کېدلی فقط دغه موږ دوه زیړي چې لرو چې یو د هیپاټایټس بي ده او یو د هیپاټایټس سي ده چې یو ته تور زیړی او یو ته سپین زیړی په عامه اصطلاح کې دغه اصطلاحګانو ته کارېږي په زموږ په جامعه کې مروج دي. دغه هم خاموش قاتلین دي که چېرته د دې تداوي ونه شي نو دا راتلونکي کې ډېر خراب همدار او خراب راتلونکي لري او د ناروغ د ځیګر د منځه تلل او د ځیګر د منځه تلل د وجه نه د انسان د مړینې سبب کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. د اوریدونکو خبرونه ده د دوی پښتنې به واورو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب. سلام علیکم قبول کسانګه په خیره.
وعلیکم السلام. ستړي مشي نن په تور زیړی او په مجموع کې زیړی باندې خبرې کوو. د جولای 28مه چې نن ده د زیړی په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ ده. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ډیر شایسته موضوع مو ټاکلې ده. ستاسو ډیر یو جان مننه چې موږ د افغانستان د ولسي خلکو لپاره دا شمه زغانی راته جوړه. زه محمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه ټلیفون ته کړی یم. محترم مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
مهرباني محمد اشرف خان، ستړي مشي بیا هم د زیړی په اړه څومره معلومات لري؟ آیا پوهیږئ چې دا داسې ناروغي ده چې ځینې بڼې د پټ وژون کې په نوم باندې یادیږي او په اکثرو پیښو کې انسان په ځان نه پوهیږي، اما په وجود کې دا ویروس ځای پر ځای کیږي یا دغه انتان ځای پر ځای کیږي؟ تاسو تور زیړی په اړه د مجموع کې زیړی په اړه څه وایي او که مشخصه پوښتنه هم لري مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کې دی.
و بالکل پښتنه باندې سره دا ډاکټر صاحب سره او بیا د خپل سترګو لیدل عالم سره شریکوم. محترم لودین صاحب، موږ په دغه بخښ کې موږ خپل خپلوان درلودل چې هغه درې ورونه و، یعنی دوه ورونه مقصد څنګه سره ځان ونه یو خو تقریبا د عیالو خوندې و سره پڅان کې هغه دوه خپل ژوند د لاس ور کې دغه تور جوړې د مرزي څخه چې مقصد څنګه څه دلته خو تا د مالمیر اقتصاد هم ډېر کمزور دي، خو بیا هم څنګه څه دواګانې وکړلې دلته والته و ترچرانو پرې، خو مقصد هغو ژوند خپل ژوند وبایلې. هغه دوه ورونه یعنې دا دوه او درې کاله مخکې خبره ده، دغه یو ورور یې اوس هم دغه مریضي لري خو تداوي کوي او داسې غټ تواو ته لاسرسی نه شي کولی. وسره په څنګ کې بل زموږ خپل و همسایه مو چې هغه بیا د شکرې ناروغي درلودله، هغه هم ډېرې تداوي وکړلې، هغه هم ژوند له لاسه ورکړي. دغه اشترتیبونه خو دا اوس موږ لیدلي دي، دا اوس دغه کس هم په ناروغۍ اخته دی، یعنی ډېر مسکین هم دی چې د دوا اوس هم نه لري. دلته څنګه سره ډېر کښته و زموږ د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه خواهش دی چې موږ ته دغسې اصلي ټکی ووایي چې دغه تداوي ده، او بل ورسره په څنګ کې مو د داسې موسساتو څخه خواهش دی دغسې خلکو ته پاملرنه وکړي، موسساتو کې یاد کړي یا یو څه داسې موسسه راووځي چې د تداوي جبرا کوي. نو دغه مې غوښتنه د لودین صاحب عیو سلام سلطان محمد رشا صاحب ته وایم، نور وخت نه ځای کوم.
کور ودان محمد اشرف له کندهار اړیکه نیولې وه، پوښتنه درلوده. حتمن به د خبرونې په پای کې په دې تم شو چې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، خو مشخصه پوښتنه دا و چې اصلي ټکی ورته ډاکټر صاحب واضح کړي. حتمن ورته ډاکټر صاحب وایي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږی، مهرباني خبرې وکړي. و غږ مو وصل دی، خبرې وکړي.
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوم زین ماری کنی ولې دا او تاسو د زیړی پاړه څومره په هیګي؟ مهرباني و ژغ مرزی مهرباني خبرې وکړي.
مننه کوم ما د داسر شي بل اوردم کړي واقعت چې زمیار د کندهار ولایت څخه مستوی واقع کی د جړی ناروغي واقعت زیات ده، نو بای چې دولت د عامه په هغه لپاره کوچلي ګامونه پورته کی او دا ترڅنګ مسنونو کې چې کوم وسایل یا مثلا درمل نشته، پاجا غوښتم چې درمل انتقال شي او د دې خلکو تداوی وشي. خو اته چې موږ هیواد اقتصادي وضعیت صحیح په دې کم وخت کې خلک په دې ناروغي باندې اخته وي، هغه خپله درملنه نه شي کولی ځکه چې مصارف او خرچه زیاته کوي. او بله خبره مهمه دا ده، او اکثریت چې کوم وخت دی ماړی یا کوم وخت یې څه پیسې لري، هغه دې په خپله تداوی ورکړي خپل ځان د صحت لپاره. نو باید چې اجا کل حکومت د دې سره همکاري وکړي، مستقل د دې خلکو سره همکاري وکړي چې د جړې ناروغي زموږ د هېواد څخه ورکه شي، یا اجا کل یو سره حکومت شي. او یو خبره مهمه ده، دا د جړې ناروغي کدیه حق له ډاکټر سره معلومات راځي دا چې څه پیدا کیږي، او اکثریت وخت دا جړل چې دا پر شنو حکومت څنګه زیاتیږي پر انسانان په دا جړې باندې دا ډېر خطرناک دي.
کور ودان مظلوم یار له کندهار ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
خیر او سلام پکې خوشاله را حقیار له کندوز نه.
کیمره باندې وکي حقیار له کندوز نه، تاسو څه وای د خبرونې موضوع د زیړی پاړه باندې ده؟
زبه د جړی برابر کې دوه درې خبرې وکم چې زه خپل تور جړای ما ټول اوریدونکو ته ډاکټر صاحب څخه ډېر معذرت غواړم. یو دوه درې خبرې وکړم د تور ژړې پر برابر باندې چې څوک تور ژړې وي باید له غوړو نه ډېره کم استفاده وکړي، چونکې دا غوړو نه دی ډېر بد وړي. چې کم غوړ استعمال کړي انشاءالله پرهیز وکړي، دی په خپله انشاءالله ورځ په ورځ راښکته کېږي، نو مشکل به حل وي د مریض.
ښه، او حقیقت ور څومره وخت کیږي چې په تور زیړی باندې اخته او سن مو څومره د درملنې موده مو څومره د چې د درملنې او احتیاطي تدابیر مو پیل کړي؟
زه خپل 15 کلنې ما او تور ژړې لرم بي دی د 2.3 درجه دی. ما دواګانې ډیرې کړې، دواګانې هیڅ نتیجه نه درا کړې، صرف مې دوا د خوړلې فریز مې کړې، فریز مې کړې. ان شاء الله ډیر ښه ورسره نورمال حالت کې ام اس کوم مشکل نه لرم. نو کومې فریز چې کله وړ وخورم په هغه ورځ باندې ماته تاثیرات معلوموي چې دا پر ما باندې بد اثر وکړي. نو چې په کوم وخت باندې زه فریز وکړم هیڅ مشکل نه لرم، بېخي په هدي حالات کې هم لکه زه چې پوهېږي کې هیڅ کوم مشکل نه لرم.
او چې کله پرهیز ونه کوي غوړ وخوري بیا نو په وجود کې مو کوم نښې نښانې دي، یعنی دغه تور زیړی کوم رنځ درکوي تاسو ته؟
ما ته اول تور زیړی درم درکوي چې زما ټول وجود اور کوي لکه اور باندې چې ناسم، او بل د کار احساس نه کوم، باید اوم چې کار ونه کوم پروت پروت یم همیشه، همدغه سم مشکل لرم.
ښه، ستړیا احساس لري یا وجود باندې مو تاسو وایي چې اور بل وي یا وجود مخارخ کوي؟ په هر حال کور ودان حقیار اړیکې نیولی ولا کندوزه په دې هیله چې ستاسو دغه ناروغي د درملنې وړ وي او درملنې وشي او دې ته موقع ورنه کړي چې ستاسو وجود ډیر زیانمن کړي. حتما اوریدونکو که تاسو هم چیرته په ځان کې داسې نښې نښانې وینئ یا په ځان باندې مو شک پیدا کیږي نو یو ځل لابراتوار ته مراجعه وکړئ، د وینې معاینه وکړئ ترڅو مطمئنه سي چې دغه د زیړی ناروغي ستاسو په وینه کې یا ستاسو په بدن کې نشته. ښه، ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. دغه اوریدونکو اړیکه نیولې وه، وروستی اوریدونکی متاسفانه چې خپله د تور زیړی د ناروغانو له ډلې نه و خو اراده یې لوړه وه، ویلي چې پرهیز کوي، ځان ته پام کوي، نو ځکه دغه ناروغي هم ډیره سخته نه پې تمامیږي. څه وایي د حقیار ورور ته چې له کندوزي اړیکه نیولې وه، بیا به د محمد اشرف او مظلوم یار پوښتنو ته ورشو.
زه داسې وایم چې دغه زیړی چې ده د یو زندین ناروغي ده، د تداوي چې ده یو خپل حد لري، او په دې کې د تداوي هدف معلوم نه چې ډاکټر د تداوي هدف څه ده. د پریزلو په حق نه باندې کله اصلا د زیړی ناروغ چې کوم خاص پاتې نه لري، ځینې پرهیز دا دی چې هغه استراحت دی، او دغه استراحت یې په دوه دیگر استراحت استراحت یوازې د دوا په زور باندې چې دغه ناروغي د منځه نه ځي، دی کې د وجود معافیت او د وجود مقاومت ډېر ضرور دی، او د وجود مقاومت چې دی هغه په سالم خوراک باندې ولاړ دی. تاسو خپل خوراک کوئ، تاسو میوجات خورئ، تاسو غوښه خورئ، شوروا خورئ، هر څه خورئ شي، بعضې شیان چې دی هغه روغ شخص ته مضر دي، لکه زیات غوړ خوړل دي، بعضې دغه انرژي پاپ او بعضې نور شیان چې دي دا اصلا روغ شخص ته مضر دي. نو دا هغې خوړل ښه نه دي، که روغ شخص یې خوري هغه آینده کې هغې ته ستونزې را ولاړېږي. نو حقیر چېر تاسو خپل سره هېڅ ستونزه نه لري، ډاکټر نه چې تاسو خپل تداوي شروع کړې ده هغه ډاکټر ته دا منظم خپل تداوي مخه کوي چې د ده له زیړی تداوي شمنه ده. حالت
بله ډاکټر صاحب او به کې استاسو غږ داسې سم ناراضي یعنی د حقیار صاحب لپاره استاسو سپارښتنه دا و چې ډیر دې په پریز باندې ټینګار نه کوي لکه څنګه چې حقیار صاحب مویل چې غوړ بد پلګیږي اما مجموع کې غوړ داسې شاید چې ممکن روغو کسانو باندې هم ښه اغیزونه کې خو هغه کسان چې زیړای لري بیا خاص تور زیړای یا هم زیړ زیړای هغوی باندې داسې وي چې کله کله دغه د غوړو بوی هم ښه نه لګیږي نه یوازې د غوړو بلکې د وچې ډوډۍ له بوی سره هم دوی یو ډول حساس کیږي نو حقیار صاحب اراده دې داسې لوړې وساته او خوراک هم کوه ډیر ځان پریز تمه ورکوه ځکه چې ډاکټر صاحب وایي چې زیړي لپاره باید وجود هم مقاوم وساتل سي وجود هم باید پیاوړی وساتل سي او پیاوړی وجود او مقاوم وجود بیا نو پیاوړو او منظم او صحي خوړو ته هم اړتیا لري ښه ډاکټر صاحب فقط دغه دوه اوریدونکو محمد اشرف او مظلوم یار د دوی هم پښتنه دا وی چې درملنې صدا زه هم رو رو دې تر اتللم چې تر اوسه د زیړی ناروغي په نو باندې په انواع باندې خبرې وشولې او دا چې کومې باندې مثلا خطرناک دي یا هم د پټ دښمن یا د پټ وژن کې رول لوبوي هغه هم واضح کړه او ځینې نورې لارې چارې باندې هم خبرې وشوې فقط لږ زره په دې برخه کې په درملنه باندې تم شو ډاکټر صاحب د زیړی درملنه څنګه کیږي په افغانستان کې درملنه موده څومره ده او هغه کسانو کې چې زیړی بابېړی کوي یا دوم دریم ځل پیرازي یا مثلا موږ د ناروغانو سره خبرې وکړو چې له ډیر شکلون راهیسې له زیړی سره لاس وګریوان دي د هغو عواملو باندې بلک زره تم شو بیا به ورسته په دې خبرې وکړو چې څنګه ځان ترې وساتو نو ډاکټر صاحب دغه هغه باندې کې لږ تم شي درملنې لارو چارو باندې افغانستان کې شته امکاناتو باندې بیا به راشو نورو برخو ته ډاکټر صاحب تاسو خو اکثر ناراضي و بخی کې امکان وی لږ زره ځای بدل کړي هغه مخکینی موقعیت مو ډیر ښه و اوس مو نه پوهیږم چې موقعیت بدل سو او که متاسفانه کله ناکله دغه مخابراتي ستونزې په افغانستان کې یو څه پیچلې وي انو کله چې یو څه فشار یا بوج په مخابراتو باندې راسي بیا نو اړیکې سم نه وي تاسو غږ و سم نه لرو کو لږ زره ځای بدل کړئ ممکن غږ مو سم راشي ډاکټر صاحب
موقعیت هم تغییر کړي ان شاء الله چې आवाज به ښه شي
او आवाज مو سم شي ډاکټر صاحب مهرباني په دې لکه هم داسې پات سي دمه
ورک د تداوی په حق لبرا شو تداوی خو کېږي په افغانستان کې امکانات شته د نن سبا دواګان هم شته مسلکي ډاکټران هم شته او په ولایت او په مرکز په هر ځای کې د دې تداوی کېږي نو باید مسلکي ډاکټر د ناروغ د خوانه انتخاب شي ورته د دې تداوی اصلا د ډاکټر د خوانه کېږي او د دې د تداوی اصول معلوم دي عام شخص لپاره په خپل سرانه ډول باندې د دې تداوی نه ده پکار د تداوی موده هم فرق کوي تداوی اقسام هم فرق کوي او تداوی اصلا د مریض پورې هم فرق کوي کم ناروغان چې هغوی عمرونه پاخه دي کم چې ځوانان دي او همدارنګه امیدوار خو او د ټولو کې د دې تداوی هدفونه او د تداوی اقسام فرق کوي سره که چېرته موږ د سپین ژیړي په حق لراشو چې دا اصلا هیپاټایټس چې ورته ویل کېږي د دې د تداوی مختلفه ده او د دې تداوی م د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې درملنه کېږي چې د تداوی انواع مو فرق کوي او په ناروغ کې فرق کوي چې ناروغ په کم عمر کې ده په کم حالاتو کې ده او نورې کومې ناروغۍ خو به سر لري کنه لري او که چېرته موږ د تور ژیړي یا د هیپاټایټس بي په حق لبانې راشو نو د هیپاټایټس بي ناروغي چې ده دا لږ درستونځمنه ده او دا ډیر وخت ضرورت هم لري نو د دې تداوی چې دا د معالج ډاکټر د خوانه د شپږ میاشتو لپاره ورکول کیږي او بیا د شپږ میاشتې وروسته د خپل ناروغ پی سي آر معاینات کوي او ناروغ ارزیابي کیږي او دغه درملنه بیا همداسې چې دا تر دولس میاشتو څلرویشت میاشتو حتی بعضې وخت داسې راځي ځکه د دې یو نوه داسې ده چې هغه په کال کې د درملنې سره پنځه فیصده خواله کوي نو دا هغه یو ډېر سپین سترګې او ټیپ یا نوه د دې ده نو هغه بیا داسې ده چې ټول عمر درملنې ته بیا ضرورت لري ځکه چې هغې کې د تداوی تاثیر کم دی پکې او که چېرته دغه ناروغان تداوی نه شي او دغه بګړۍ ورته داخل شي ورته نو بیا هغه وخت داسې چې اصلا ځیګر ډېر زیات تخریب شوی او هغه ځیګر په ډېر نیمګړتیاوې موجودي نو په دې حالاتو کې بیا تداوی کوم خاص فایده هم نه کوي ناروغ ته نو ناروغ متاسفانه چې دی په خرابو حالاتو ته ځي او بالاخره د مړینې په طرف باندې ناروغ ویل کېږي
او ډاکټر صاحب کومې بڼې مثلا داسې دي چې د بابېړي حالات پکې ډېر امکان لري همدغه تور زیړی او کنه د خپل زیړ زیړی هم یا ممکن هر ډول زیړی چې کچیرته په وخت درملنه و نشي او له ډېرې مودې وروسته یې تشخیص وسی او د انسان وجود کې مخکې مخکې ځای پر ځای شوی وي د انسان وجود تخریبي او بابېړي حالات تللی شي
د هپاتایټس ای چې نه چې عمل اله ځکه موږ ته زیړ جوړی و دا دومره د باګړیو سبب نه کیږي په ډېر نادر حالاتو کې چې داسې ناروغانې چې هغوی یقینا د ځیګر د عدمي کفایي یا د ځیګر د فیل کېدو طرف ته ویشي خو په دې کې د هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه دوه ناروغي وي چې دا ناروغ چې دی د باګړیو په طرف اختلاطاتو په طرف باندې وړي او زیاتره دمړي په طرف لارو هم دمړي د خانول کیږي په دې کې د هپاتایټس سي یا د سپین جړې چورتول کیږي دا ډیر زیات باګړی رامسته کوي حتی دا چې د شکر هم په ناروغ کې رامسته کوي او په زمند دي کې چې دا د ځیګر د کانسر ډیر عام سبب دی د ځیګر کانسر په دې کې ډیر زیات رامسته کیږي هپاتایټس بي چې دا بیا وی کې دا باګړی رامسته کیږي خو نظر د هپاتایټس سي پورې کم دی او د ځیګر د کانسر د رامسته کیدو اندازه هم په دې کې کمه ده نسبتا د هپاتایټس سي پورې او هپاتایټس سي نسبتا هپاتایټس بي پورې د ډیر باګړی او د ډیر خطراتو سبب کیږي نو هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه انواع دي چې دا د ځیګر د ډیر تخریب او د باګړی سبب کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی د زیړی پاړه خبرې کوو د جولای 28مه د زیړی پاړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په هر ډیر شو ثانیو کې یو کس په زیړی ناروغي باندې وفات کیږي اوریدونکو وصل دی ورسره به خبرې وکړو پښتنه به ورستړي مشي ازادي رادیو ته غوږ یی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
مننه خوشاله اوسې دودین صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب سلام
علیکم السلام کوم ځای نه مالک نیولې او څوای د زیړی پاړه
نګر را ممند نګر هار نه ما
ښه مهرباني وکې ممن صاحب
خبره دا ډاکټر صاحب نن تاسو کا چې دا که هم په برنامه کې اوس وخت راکل شو ما چې دا زیړی اراده ولایم کم دی ډېر څنګه په ځان پوهې دلې شي زه خپل داسي تبل رما وجود می درد کوي
کور ودان سلامت دا پښتنه که څه هم مخکې ځواب شو خو خود چې یو ځل بیا یې تکرار کو د لپاره چې بیلابیل انواوې لري یو ډول داسې دی چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه او دغه اکثره روغتیا پالان هم په دې باور دي چې نښې نښانې نه څرګندوي د پټ وژونکي یا د پټ دښمن په توګه وجود ته ننوځي وجود کې تخریبات پیلوي اما ظاهرا انسان رک روغ وي فقط د انسان د وجود دننه دغه زیړی ځای پر ځای کیږي داسې وی چې کله تخریبات دي هڅه ورسېږي چې انسان پرانځخته کې بیا نو هلته ځان ښکار کوي پر حال بیا به د اراز علایم په اړه باندې راخر سپتم شي خو یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبري وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي
وعلیکم السلام لوجن صاحب ته او استاد قدر ور ملمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله و احترامات لنده کوم از پوخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالی څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصلیم
مهرباني وکې تو خیسه
مننه پور جوړې یا جوړې مشکې هم په افغانستان کې ډېر مهلک مرزونه دي او کله کله لا علاج هم درته موږ ډېر دا چې خلک وینو چې دې مرز باندې اخته وي خود ته خلک بعض دوای کوي بعض د سپېشه یې مطلب ډېر دمونه کوي او پیرانو ته ځي خلیفګانو ته ځي خو یو څوک چې له مرض څخه ډېر فازه اخلي بده یې واخي هر څه کوي او بعض خلک دلته وطني شان هم خوري لکه د زر شي دا یې شي دا خوري خو خدای دې د ټولو صحت در حاله کې خدای دې څوک نه پخت کوي له محترم ډاکټر صاحب د خمیده پښتنه ده چې د پور جوړي یا د جوړ جوړي کوي مېرمن چې په نس کې اولاد ولري او دا په دې مرض باندې مرصاد شي اخته شي نو آیا د دې مرض انتقال ودا کښنه ته هم کیږي او هغه ته اخته کیږي دا یو او بل دا هڅه یې زړی شي ده دا ارسی ده یعنی دی پنیراس باندی وی چات نقل کیجی پاتیجی او کن پاتیجی ما دا دی پشتنی وی منن
و کور ودان تو خسیب دیر منن یا روستای اوریدون که هم راخلو بیانو اوریدون کن مخاخه که و پاتی که گو داکتر سیب سرا چی باست را طول کو خا میرا بانیو که ازادی را دو آوری روختی هدش بانش سمنی پرگرام
وعلیکم السلام لزابل ورنه لزابل ورنه میاری که نوال ده خالید نوشت نیمه لدکتر صاحب محترم سخمی داغ پشتنه ده سی داغ ده زرید ناروغی ناروغان نفر چه دول رژیم مناسب ده و ده زرید ناروغی وز محال غیزی چی دی او آیا زرید ناروغی ممکن پا کورنوی که ارسی و که یا داغ پشتنه میلو محترم دکتر صاحب
کور ودان و داغ ده ارسیت موضوع مخیر تو خیصیب هم یاد کرده پا دیاره با دکتر صاحب رانا در تواه چی کور ودان او ریدون که چیاری که مونی ولی خواه دکتر صاحب رازی چی لگزره داغ ده او ریدون که بانده تام شو بیا بحث را راتول کو ده لنگرهاری مومن پختن داوه چی عراض و علایی مسی دی کسا همه که اشاره وش و امالان سوای مومن سیبت پا یا دقا که
مومن سب ته خو به عمل داسې دی چې په ننګرهار کې معمولا یو رواج په ناروغانو کې شته دی. اکثره ناروغان په دې عقیده دي چې زما د وجود نه محرقه نه ورکېږي او زه په محرقه باندې اخته یم او کلونه کلونه وشو زه محرقه لرم. موږ چې په خپل ورځني پرکټس او په خپل ټریننګ په دوره کې موږ کتلي دي هغه ناروغان چې هغوی د محرقې په نوم باندې کړېدل هغې چې اکثره کې په ډېره فیصدي کې په دې کې دا تور دیړی موجود و نو دې کې مړه ته به د وجود ځای کېده وزن ځای کېدل کمزورتیا ستړیا او د ورځني ژوند په کارونو کې د دې هغه کوم ناتواني چې ده دا اکثره په تور جړې کې موجود دی. نو که کوم ناروغان کې دغه تکلیف موجود وي او دو دغه ستړیا او کمزورتیا او وزن بایلل او ضعفتیا به لري نو دا هغه کسان دي چې دوی خامخا خپله وینه معاینه کړي او دغه د تور جړې امکان په دې خلکو کې شته دی. او کوم ناروغان چې هغوی د مورقې تس همیشه مثبت یا دو وایي چې زه مورقه لرم او د مورقې په نوم باندې کړېږي چې اصلا دا مورقه نه ده هغوی دې هم دغه خپل معاینات تور جړې په خاطر باندې وکړي.
بله ډاکټر صاحب د خالد نو وخت او توخي صاحب پوښتنې هم تقریبا سره یو یو جزء ورته وو. اوله پوښتنه دا و چې آیا وای میرمن نه کچیرته ماشوم لري په ګډه باندې او دغه ویروس یا دغه انتان دی هغه ولري د زیړی آیا ماشوم ته انتقالیږي کنه؟ او بل پوښتنه دا و چې آیا ارسی ده لکه څنګه چې ویل کېږي شکر ناروغي چې کله مور پلار په شکر اخته وي ماشومانو ته هم په ارسی ده ول دغه شکر انتقالیږي زیړی وای آیا ارسی کېدای شي کنه؟ او زمن کې د خوړو په اړه هم پوښتنه درلوده دغه دواړه پوښتنې کې په یو ډول پلانډو کې سره ورته ځواب کوي ډاکټر صاحب.
نو ته خو سیا په سوال په اړه کې برا شو د ارسیت په اړه کې کوم زیړی چې علت میکروب دی غیر سینه ده او هغه بعضی د زیړی یا د ځیګر د آفتونو علتونه شته دی چې هغه اصلا د پیرسی ډول باندې یو مشکل رامنځته کېږي او ماشوم چې ده د ځیګر په التهاب او په زیړی اخته کېږي نو هغه غیر میکروبي ده هغه ساري نه ده. نو ارسیت په هغه کې شته دی خو په میکروبي زیړی کې په چې د خاص کر تور دی او سپین زیړی او زیړ دی چې دا اصطلاحات موږ ورته کارو دا هغه ناروغي دي چې دا اصلا ارسی نه دي دا په ارسیت کې نه پاتې کېږي. او د مور نه ماشوم په هکله باندې راشو کمې میندې چې هغه په هپاتایټس بي او هپاتایټس سي باندې اخته دي نو که هغه صورت کې چې په دې کې اصلا میکروب موجود وي بل علاوه د دې نه چې دغه ټیسټ مثبت وي نو دا متاسفانه چې دا انتقالیږي د مور نه ماشوم ته ځي. نو په دې کې دغه د هپاتایټس بي ناروغي چې دا چې دا تور دی په اصطلاح کې دته کاریږي دا د امیدواری په دوران کې نه انتقالیږي خو کوم وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ رابطه قطع کېږي دا هغه وخت دی چې دغه ناروغي د انتقال سبب کېږي. خو خوشبختانه د دې لپاره موږ واکسین لرو ایمونوګلوبولین دی چې دا په غوولینه او ساتن دوه ساتونه کې چې څومره زړه جل دغه ماشوم د لپاره دغه واکسین وشي نو دا به ماشوم به دغه ناروغي څخه بچي او نجات به پیدا کی. نو کوم که خلک چې موږ आवाज اوري هیوادوال هغه په کور کې دغه سیستم وی چې عمر په هپاتایټس بي اخته نو هغه دې دغه خبر خپل مالج ډاکټر سره شریک کی چې د مخنه سره چې ماشوم د پیدایش په وخت کې دغه واکسین ورته وشي تر څو ماشوم دغه اینده دغه ستونزې جنجال څخه په امن کې پاتې شي.
او ډاکټر صاحب کې یو دقیقه کې خپل خبرې په دې سره راټولې کی چې د دغه زیړی د مخنیوي لپاره څو کو تر څو په ژوند کې موږ او ماشومان او د کورنۍ نور غړي په دغه ویروس باندې اخته نشي لاندې سپارښتنه کې دا سی یو دقیقه کې راټولې کی مهرباني.
هغه هیوادوال چې دغه ناروغي لري هغه د خپل معالجه او علاج دی او هغه هیوادوال چې خوشبختانه دغه ناروغي نه په امن کې پاتې دي نو هغه په اول سره او حال حالت کې چې دی باید خپل هدف چې ساتلو وکړي. هغه کسان چې هغه سلمانی او تزي په سلمانی او کې د سلمانی سامان به پاک وي ماقم وي هلته به د الکول په واسطه باندې چړي دا شین پاک سوتره شي دا هیڅ ورسته د خپل لغابو کې نه فهم وکړي
هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی د جراحي او پانسمان او په دغه برخو کې کار کوي، هغوی د خپل لوازمو د پاکوالي ډېر ضرور خیال وساتي، تر څو ځکه چې دغه ناروغي اکثره دغه د جراحي او د سلمانۍ او د سامانونو نه ډېر زیات انتقالېږي. او په ضمن د دې کې هغه کسان چې هغه خلکو بیانې کوي او غوږونه سوري کوي، پوزې سوري کوي، باید د پاکو ستنو پاک وسایلو څخه د دې استفاده وشي. نو پاتې شو د هپاتایټس سي، هپاتایټس سي اسپین زیړی چې د اصلن وقایه نه لري، واکسین نه لري، دې چې ځان ساتنه هرومرو ضرور ده. او د هپاتایټس سي لپاره خوشبختانه واکسین شته دی، واکسین کیږي ورته، چې هغه کسان چې واکسین شي دغه درې دور اول واکسین په شپږو میاشتو کې کیږي، او تر شلو کالو پورې د دې امکان شته چې دغه شخص د دې مقابل کې په عمل کې پاتې شي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، لتا سونه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې زیړی ته ځانګړی شوی و همدلته پایته